ازيان من سي دي.
وړاندې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو د ژوند حال درکوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحد عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داس وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویه موسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کې چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بې درېغه همکاري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیر احمدی پرون لیکلي چې د ویسا د خپل سری نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنټ وایي د اسرائیل ځواکونو دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژلي دي. ګالن پرون په ټویټر کې ولیکل دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې وکړې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از موافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه روزه نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګن ستونزو سره مخ وي. کله چې د 2023 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاینلیکونه او جایزې اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 5 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه و ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
من حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من
زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم.
15 کالا کیگی چه خبریالی کوم کار میده درس په جریان کې پیل کړی و، هم پانتون تکلم او هم می کار کوو. له بیلابیل رسنۍ سره می دند سر تر سوالی مرکی کول، د متن لیکل، بی جوړول، دا ټول کوم. کله چې جمهوریت سقوط وکړ په پیل کې اتم میاشتې په کور ناستم. په دې اتو میاشتو کې لګنو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ شوم. ژور خفګان می پیدا کړ، خو شکر دی خدای دی چې اوس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته پنجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریرانو پا تیره بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما.
پرخته چه وز کار سخت شویده. نارینه خبریالان پا آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری. خصه تخلص برابر سخته ده. کلی چه پراپور پسیزو اجازه نرکول که چه غندو تواشو. طول و میرمالو پا تیر بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتیدی. هیله لرم چه ده ستونزی حالی شی او دی خبریالانو بنستون راشی. لخبریالانو پا تیر بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
با افغانستان که خزینه خبریالانی نیوازی دا چه لکورس خب به هر لستوندو سر مخ بی، بلکه کلا نکلا ده کورنه لخوا هم زینی محدودیتون ور باندی لگول کی گی. مرجان وای پا پایل که آن پا رستوران که ده دوده خوڑلو اجازه ندرلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پیښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي د پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شتار در حال بر میدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کدام
د زړورې ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس موږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکاناتو څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري تر څو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کېږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره، تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زور رسیدگی شه.
خود ده جمهوریت لسقوط و روس در طول افغان خزینه خبریالانو ته ده زمینه نده برابره چه دوی کار وکری او ده خپل مسلک للاری ده خدمت جوگه شی. افغان خبریال مریم هوتک چه اوس محال اوزگاره شوی وی پر دیری سخته خبریالی پایل کرا، خو اوس پا کور نسته ده.
طول تفاته ده سخو افغانستان که ده رسنه پا برخه که کار کول ده جنو لپار آسانه کار نده. پر دیر سخت و ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمنه یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاص ته چې په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نور نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه ارڅ برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیره سختۍ سره تر خبریالۍ رسولې دي، تر یو جای جایګې رسولې دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع او زمينه په خپل برابره کې. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د سرته د افغانستان ټولنې ته داسې یوه ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سوې. افغان ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نیول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نیول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. چې نور دي ښځینه کارمندانې دي استخدام کې، هغه سوي هغه هم په کورونو کې نیول سوې دي. په کابل کې هم زه داسې ده چې کوم محدودیتونه چې په رسنۍ باندې وسه سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث و دي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپل بیکار یم، وزګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه پیدا کوي، او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې له اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کېږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کېږي ښځینه وو ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کېږي. دا هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالانې بیکاره. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عام وګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوسمهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا ده چې باید د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسي، په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته، یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي، د کار ساحه په ښځینه وو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، د دې خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې د خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریال آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پیل وکړ، دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړو په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونیزه وي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونیزې لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردې چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درې څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې.
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکړ چې فلان ځای ته ځي، تاکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همین شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تبا جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته، ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه. او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت ته نوی اړ شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغه کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستئ.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن زمیدی خلکو نه لري.
رازو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندي ملک کې ډېر زیات ستونزې مخې ته ورترځي. له خپل تجربه راتوي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ شوي او تر ټولو زیات سخت ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندي ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته خدو تا خو ډیر زیان مو داستونز ولیدلې و مقاله زغبل دی وی خزینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لمړی کې 12 کسیده د خزو کیم درلوده په هر برخه کې اقتصادي د تحقیقي گزارشونو د ورځنۍ خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د خزو نشر کول د 12 کسه خزینه و ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تللې زما همکاران د ډیرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لرئ ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل خزینه او تایید دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنۍ نه دی په هفته کې 2-3 ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخاباتو شلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي. تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه، یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولی؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کېښول ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپله روحیه د لاسه ورنه کړي که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده. بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد، د خویندو د تعلیم، د خویندو د تحصیل، د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشاله کیږم، وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور گزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې یو حالت کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا پنوالې نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم ښځینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
آغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان ما.
قدر منو دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړوند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو، ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سو او یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.